کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دی. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوال اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثارو وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پیړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د لسوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او ده ته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو میرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات تکړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشنا وي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب ښه راغلاست درته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسابي. زه غزنی د اندړو ولسوالی یم او لیسه مې هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده. اما پالیسی کې
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کې سې په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستا له شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم: ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته، که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
همیم صاحب په شاعري کې راته ووایي، پخوانی اوسنی شاعري دی څومره فرق کړی ده، خپل اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځ مخکې ما ته خبره کړې ول شاعري په چاپ باندې، زه هم د اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لري کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري سې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورم. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شیر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعرې کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرمه، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو له هغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم: وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي:
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده: مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتې، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینې مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا دې زړه دی چې روښان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې.
امیما ته چې تل د خپل ضرورت چغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیو مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه. او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مپکې. نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یو نقشه ده پری روان یم نه د سوال یم نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي. ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې اعداد یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه. تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعری کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډیر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډیر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کیدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کیږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو م د هغه له ژونده خبره یې خو د دې نتیجه دا کیدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپیریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه یي ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده. یعنی دومره سخته ده خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه د شاعر تر خپلو تجربو محدوده او د شاعر هغه خپل عینی او فزیکی چاپیریال محدود شاعری د سیم په پویدل اسانه دی او هم خوند هم داسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرحې لري
او کنه ډېر سخت ده بېدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عایشو غمې تو تابې رسم است ورنه چیست د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپیریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپیریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپیریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعری کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعری ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعری به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګوري تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په پانې دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړي به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه ویخندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هیرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته م وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د شعر له رنگین دنیاګۍ به د پند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. غوږ وشو وږمې ته، دا به نقلونه راته ولولې. تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورتوی ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر ایسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ، خو پیشو شوی موږک له سپي ویرېده، جادوګر په سپي بدل کړ. خو بیا له پړانګ ویرېده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو هله بیا له ښکاري بنیادمه ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بی ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلي وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي او هڅه دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنگونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نہ پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان.
سوسو ولنے کی سٹ مزیگر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو، ورسره هم پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خواوشا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپله محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپلې ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه، بتیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. زړډیر سرا توای خویری غم پزان، زما خدا سزړه دے لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې موږ ویني چې موسیقي ټوله معیاري. آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقی خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډیره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلتا اوشي دلته کې هوا یې خوشي،
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړي چې مینوال مې یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره روان، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد د دوانه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خون په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالص والے دا به پاتې کیږي، او دغه نور سيزونه وقتی دي، وقتی توردي، وقتی توراشي، لارشي. بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې، خو چې معیار تر راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضي زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی معیار خپل ځای نه بیلی او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ځای ورکو دا زموږ ذمہواری ده
حالات راک او که بخت راک هر څه چې وګزار سخت راک حالات راک او که بخت راک هر څه چې وګزار
کدا سر څنګه وایي چې معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواری د چا جوړی کی د هنرمند دا اوریدونکو کدا غکاس چې او کیسټ په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کوي څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زمون د ټولو ذمہواری ده خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زمون ولس لپاره کار ده زمون اوریدونکو لپاره کار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ بدن سبا د انټرنیټ خبرو کو په انټرنیټ باندې چې ډیر یو سیز وکتلې شي په لکونو نو کاغه غیر معیاري او چا چې کړه یغه راشه د دین لپس لګ نور غیر معیاري شه اخدونه خلکو کتلې په لکونو نو که مونږه نه ګورو مونږه نه اورو مونږه نه اخلو نو غیر معیاري سيزونه په خپل لمنځزي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینم د معیار خبره مونږ ټول کو خو کبیا مونږ په میفلونو کې اورو نو غیر معیاري سيزونه اورو نو د غیر معیاري سيزونه لخوا مونږ ود ورکو باید چې مونږ د دې سيزنه ډډو کو چې دا سيز نه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړه دا کار هغه په فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډراما دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي کې یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلای مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د اولس هم پوره لاس
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دا غشنت د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیړنو زما د تحقیق یو د داسو پرچی چې مې دي مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما شپک کتاب به خي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو خي ادارې نه او خلکو ته ورور وسو منو دغه ادبي هلي ظلم دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په ثوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوستا د غزینو ته هم خو خدای دې بیا به مو چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپراغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وزي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپل شفق سره د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټ نه کوي مشاعری الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوي شي چې دا شعر څه ته وي شاعر څه ته وي مشاعره څه ته وي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امني چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بندارونو کو زمونږ د راتلونکو کل زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوي شي نو دا به بیا له خون کې
درت زاری نکوم خو غم دی مافی جانم کابل چه حسی یا کماو زڑ میں پڑک چوی جانانا
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ تاسو خپل شیرونه هم تاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډیر ښه به.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دی دیو کې چې پوها خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښور آتا نظار پیښور آتا نظار سوات ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار پیښور آتا
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو تر کله وایو سړي مشي هر کله خان؟ تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډولو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډیره یو عجز انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپتال کې وو، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دی به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو. نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یو ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچوکل، نو دی د هر الک ته په سترګو کې لیدل، نو دی داسې خوشحاله شو چې زما د روستۍ کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کېږي دو به انشاءالله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بګدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول وه؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې داسې وه یاره چې دی مونږ یو ورځې ولی باغ ته لاړو او دی پشکې دلی ګاټ کې پروت و چې د کټ نه بڼ زنګېدو بڼ
دا ولی خپل
خان و چوکۍ هم درلو دا هر څه به و. خو دې کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به څادر کېښوستو او یو شکېدلي کټ کې چوپالی چوپالونه اوس هم په حجره کې شته، هماغه چوپالونه، هماغه د لوښو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دی د انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شوه، دی په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلی. چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو، د دیکان خپل کار وکړو، دی لاړو هغه یو ونې بوټې وغې لاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وایي بابا ولې وایي د خان د هغه نه مې خلاص کوي. داسې یو شی مې له درکو یو رایه چې د خانۍ د غلامۍ نه مې خلاص کوي. وی لاړو څه موده پس وی انتخابات شروع شول، نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو. دیکان په پټي کې کار کوي، نو دی خان په سلام واچولو ورته ویل چې زه خو تا له راغلی یم، دا رایه به ما له راکړي. وایي هغې داسې پټي کې په ګډا بنا وکړله چې دې دا خبر وکړه. دی خان ورته ویل ولې وایي هسې وایي بیا ورته ویل چې دا رایه به ما له راکړي. وایي دې بیا په ګډا بنا وکړه. خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دی خان رونی و چې زدر تم چرای راکه او تراته غړی کی
وی ولستانه مخ کی او څوره دی مخ کی ملنګ راغلو
ونی لاندې صادر واچولو چې بچا دسی دغه مې ته جوړ کو چې تاسو ته بخانان راځیو مینت بکای نو یغه د ملنګ بابا خبره
ریختیا شونه
ریختیا
خان تخ پخپل باندې دغه اړی کی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره دوی سره دغه اړی کڅډول و
د اغو سره خدای د سی وی چې دا کم داغه خپل اسپیانو پیروکارانیو نو بابا او دو بس پورې وچ ډوډۍ خوړی د بچونه به یعنی اغو په ځانونم قتلول او مرګ ته دا کول هغه خلک خو نشته اوس کنه
خان صاحب ته خود دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړل په مشکېدلې پوزي به کېناسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسو څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ته که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه دی خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنبال کله غدای
د خان غفار خان غوسه دي کله لیدل کله هغه په غوسه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وې د بچی نه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه کړی
ما شومان سره دا غړي
ما شومان سره مین دا غړي راو تاس کو ګوري بازي اکسونم د سشته چې هغه ما شومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مراکیم کوي د ماشومان مینا غی ډیر لرو دا
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غی هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سها د پوری اغه چې کوم خپل بچو ته خپل دی ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ناغه لګ لګ زیات راځي سر نسی
هغه خدا خبرم کړي و چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
چې پښتانه خو یو نشول
سره نو د زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دی
زوان کول ته څه پکار دی شغوی د بابا کتاب چې زما جد جهاد یلی تورته نوري نسخې چې
بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم نغشته دی هغه دوول ولی هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نه شو چې دا موږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ تاسو ساتي
د وروستي پښتني په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفي
مرې په بابا چې کوم خبره کړې دي چې یو شی ګینه هغه کېږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاته دا ښه نه دی خپل ژوند تیروي الله موږ ته ژوند را کړی دی مینه محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی موږ او تاسو سره هیڅ اختیار نشته دی
ډیر مننه تشکر
وینم چې پټشم په نسیم کې بهر لاړم لته جانا لکه د مینې نظر لړم ستر کو ته دلدار لکه خوب د سحر لړم یو شنکی می لټکړا یو شنکی می لټکړا د عمر نو خزانه کې د خپل یار څنګه نه وای
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.